السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د جنوري شلمه دا مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې هفتوار پروګرام د کرخه په غاړه لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه لګل ایاز نه
تلیمشه لومړی د خبرو سره ټکی د پاکستان نگران وزیر اعظم بای غوړی له تهران سره اړیکی بیرته هادي حالت سره وری چرواکی وای په شمالي وسان کې 15 کسان په هدفي ورت کې وژل شوی دي او اسرایلو نن د غزه په جنوب کې بریدونه بیا پیل کړی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د پاکستان او ایران دواړو ګټه په دې کې دا چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې انوار وحق کاکړ د جنوري 15 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ په سر رابلل شوي د وفاقي کابینې غونډې ته ویل پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی هغه وخت اوج ته ورسید چې د جنوري په 14 ایران شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل د وسلوالو په مرکزونو د بی پایلټ الوتکو او توغندیو برید وکړ. خو اسلام آباد ویل په حمله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نجونې ژوبل شوي وي. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلتون پالا بلوچ لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنٹ وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي چې پکې د ایراني چارواکو په وینا 9 کسان وژل شول. چارواکي وای په شمالي ګورستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوی دي. د شمالي ګورستان پولیسو مشر روخان زیب نن مشال لوتی ویل چې دغه کسان بیګاش په محل په میرلی کې ناصرګند وسلوالو په ډزو وژل دي چې لاشونه د میرلی هرمس سکول مخې ته اچول شوی وو. نو موړی وای داسې معلومی کی چې وژل شوی ټول د ګاډو ډرایوران دي چې پکې یو کس تعلق له کارک سیمې سره دی. نو موړی وای د ناصرګند وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړی او پلټنې روانه دي. دا په روان 2024 کال کې په شمالي وسان کې د هدفي بریدونو شپږمه پیښه ده. د شمالي وسان په میرلی کې د جنوري پر 13 هم یو ځای مشر په هدفي برید کې وژل شوی وو. تیر 2023 کال کې په شمالي وسان کې 46 هدفي بریدونو کې سبا باندې 50 کسان وژل شوی ول. د کوز جنوبي ولسان د انګور اډي اوسیدونکو وای چې له سباندې اویا ورځو راهیسې په احتجاج دي خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. په پرلت کې ناس ځای مشر محمد رسول پرون مشال ته ویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډي لارې پرانستل امنیت بجلی او موبایل ټلیفون شبکې روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته پر تلو ټولو لارو د پاسپورټ او ویزې درلودو شرط لازمی کړی دی چې پر ضد یې په چمن کې هم د اکتوبر له 20 راهیسې د سیمې خلکو پر لټ روان دي. پاکستان وایي دا ګام د امنیت په خاطر پورته کړی دی. په باجوړ کې نن د ډاکټرانو اتحادیې د خپل یو ملګري ډاکټر عبدالرحمن د وژنې پر ضد احتجاج کړی. د اتحادیې مشر ډاکټر محمد یوسف نن مشال ته ویل چې د جمعې په ورځ نامعلومه وسلوالو د ضلع او د ښار باجوړ د لوی روغتون ډاکټر عبدالرحمن وژلی وو. نوموړي په سیمه کې د پولیو پروګرام چارواکی هم وو. د ډاکټرانو اتحادیې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ډاکټرانو ژوند خوندي ساتلو لپاره کوټل اقدامات پورته کړي. د حملې ذمهوري لا چانل منلي خو پولیس وایي پلټنې پیل کړي دي. تر دې وړاندې د جنوري پر 9 هم په بنو کې وسلوالو د پولیو د واکسیني ډلې پر ساتونکو پولیسو برید کړی وو او دوه سرتیری یې ژوبل کړل. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد واکسینو ورکولو کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي دا کمپاین به په دوو پړاوونو کې کوي چې لومړی برخه یې د جنوري له 8 او 2 د جنوري له 15 تر 20 پورې ده. د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وای پرون 319 افغانان له پاکستان څخه په یو ځانګړي الوتکه کې کاناډا ته ورسېدل. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا افغانان به خپل سفر د اوټاوا او تورانټو په ګډون د کاناډا 40 سیمو ته دوام ورکړي. د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وای د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر دې دمه دا هیواد لږ تر لږه 30,000 متاثره افغانانو د هرکلی په هدف در رسیدلی دی او زیاتوي چې د هغه کسانو د غوښتنلیکونو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پناه اخستو په شرایطو برابر دي. او اسرائیل نن د جنوري پر شلمه د غزه په جنوب کې بریدونه بیا پیل کړي. د لاغیر سوده چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن د فلسطین لپاره د جګړې وروستۍ راتلونکي په اړه د اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. فرانس پریس اجانس د خبر لمخې عیني شاهدانو ویلي اسرائیل د شپې مهال د غزه په جنوب کې په خان یونس ښار بمباري کړي. دا د غزه په جنوب کې تر ټولو لوی ښار دی. بایدن او نتنیاهو د دسمبر له 23مې څخه یو ورځ وروسته لاغی خپل لومړی ټلیفوني خبري وکړه چې د اسرائیل مشر د فلسطین د حاکمیت د هر ډول ردولو په اړه بیا ټینګار وکړ او د جګړې په اړه د اسرائیل د کلیدی ملاتړ کوونکي سره اختلافات نور هم جوړ کړل. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام د کرخه پغاړه. د دې اونۍ په کرخه پغاړه خبرونه کې مو د باجوړ له هغو سیاستوالو سره خبرې کړې دي چې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي پاتې شوي دي. اوس بیا د فروری پاتمه کې دونکو انتخاباتو ته ولاړ دي. د خبرونې کوربه اسرار عالم مومند د پروګرام مخکې د نهې په ورځ نشر شوی او نن یې تکراری اورو. د کرخې په غاړه
اودونکو ستړي مشي زم تاسو قربا سره لمومند او د کرخه پرغاړه خبرونه چې تاسو لپاره یې شاهین بنره هغه مخې توړي نن دغه په رخصتې دي. دغه خبرونه ز مخې توړه مو بیا هم تاسو ته مچې منګه د پاکستان کې انتخابات روان دي. نو دغه په مناسبت سره منګه کوشش کوو چې څومره هم د سیاسي ګوندونو غړي دي کاندیدان دي هغوی راولو ستاسو په وړاندې تاسو له هغوی پوښتنه وکړي. نو نن منګه به مومندو او باجوړ ته دغه خبرونه اذان کړې ده او اوریدونکو زه دومره تاسو ته چې د روان کال د فبروري په اتمه د پاکستان د قومي اسمبلی د 2 شپږ شپېته د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د 145 د پنجاب اسمبلی د 299 د سند 113 او د بلوچستان اسمبلی د 1500 کوي لپاره انتخابات کیږي. قبایلی سیمې چې په 2013 کال کې په خبر پښتونخوا اورګړې شوې هلته دا دوهم وار دی چې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. البته له دغه سیمو له ډېر وخت راهیسې قومي اسمبلی او سینټ د خلکو استازي تللي دي او اوس بیا هم انتخاباتو ته ولاړ دي چې پکې ځینې نن له موږ سره میلمانه دي. نو هم له دوی سره خبرې کوو چې دوی د دوی ګوندونو په دغه سیمو کې څه کړي دي او که پرسکه بیا انتخاباتو کې بریالي شي نو بیا به دغه سیمې لپاره څه کوي. موږ سره د مسلم لیگ نونو شهابالدین خان د ټلیفون له لارې راغلی دی. شهابالدین خان ستړي مشي
یو جهان منلی خوشاله اوسه بار
استاسینا مننه او منسرا له بجوړه د پیپلز پارټي یو خونزاده چټان صاحب هم راغله دي. چټان صاحب تاسو هم ډېر ډېر مش
یو جهان مننه سلامونه تاسو ته او تاسو کول او ریډونکو کتونکو ته
استاسینا ډېر ځاته مننه او منسرا زمنګ خبريال شانه واسطه راځي چې د مومندو بجوړنا رپورټینګ کوي په تثیرو څل 14 کالو رہیسی هغه هم ملمانه دي. شنواز تاسو ته هم ستړي مشي وایم او پهل هم ستاسو نه کوم او بیا هم زوریدونکو ته وایم چې موږ به په پرل پسې توګه په مختلفو موضوعاتو خبرې کوو. بیا به موږ په امنیت باندې خبرې کوو، بیا به په تعلیم باندې، روزګار باندې، سپورتس باندې او دغه راز نور چې کوم موضوعات په هغه به خبرې کوو. نو لومبه هم موږ امنیت ته راځو او امنیت موضوع ز دومره هم تاسو ته وایم چې باجوړ کې په دروستي میشت کې په وسلوال بدونه کې پولیس، سیاستوال، مذهبي خلک او کاروباریان په نخښه شوې دي. د جنوري په تمه هم وسلوال بد کې اته پولیس وجل شوې او شل جوبلې. نو شنواز اول ډېر ډېر ستړي مشي او ستاسو نما لومبي پښتنه هم دغه وی چې ک امنیت تمنګ وګورو نو د باجوړ او مومندو امنیت په څه ډول باندې دی؟
ډېر مننه سلام صاحب تاسو نه مو دغه مېلمانه چې کوم دی هغه تر سره مې شوای د باجوړو د مومندو د امنیت حواله به دوی چې مومندو کې خو لډيري مديراسي او قرارې چې کله د عسکري پرېشر نو شو نو هغه اوس هم داسې دي چې په ځای دی داسې کومې د ترګري پیښ خو دی خدای نه کې چې پکې وشي خو هغه هم نه دي شوي. خو البته باجوړ بیا د مونږ دادې چې هغه وخت په وخت په هغه کې د هدفي وژنې د هغې ترڅنګ به دغه بمې چاودنې دا پکې کېږي. مخور مشران چې کوم دي د سیمې یا د هغې ترڅنګ به سیاسي ګوندونو خاص د جماعت اسلامي بخنو کې د جمعیت علما اسلام فی چې کوم ډله ده د هغې کارکوونکي هم پکې هدف شوي. زمنګ اوریدونکو تاسو ته معلومه وی چې په تیر کال د جولای په 13مه هم دغه د شنډي موړ ورته وی د خار تحصیل چې کوم دی اخارټ کوارټر چې کوم دی دغه تر نږدې او ځای دی دا غوښته چې ودنه شو هم دغه د جمعیت العلماء اسلام فیډل په کار کوم چې هغه کې د پولیسو د باجوړو پولیسو خبره تلور شپې ته تنان چې کوم دغه ګوند هغه کې وژل شي او دغه نه علاوه تقریبا د سلو نس سیوا تنان په کې زخمیان هم وو دغه هم دغه د بدمنې پیښې کېږي وخت وخت باندې دغه میلمه چې کوم دی چټان صاحب اخوند چټان صاحب دا شابودین خان صاحب دی په خپله هم داسې وخت وخت باندې دلته د سیاسي ډلې چې کومې دي هغې هم هغې ترڅنګ به کاروباري اقتصادي چې کومې سازمانونه یا ډلې دي یا ځوانانو ټولنه ده یا نور هم داسې نو هغې وخت وخت باندې دغه جرګې هم کړي دي حکومت مې غوښتنې هم کړي دي چېر دغه حکومت هم په خپل وخت کې داسې تېر وختونو کې که موږ وګورو تېر کال یا د هغې نه وړاندې هم داسې حکومتي چارواکي چې کوم دي که هغه عسکري ځواکونه دي که هغه د پولیس دي بیا که دلته کومه د کمشنرۍ انتظامیه ده نو هغه مو دغه خپله ژمنتیا ښوولې وه چې یاره دغه د امنیت د بحالولو دپاره یا د امنیت راوستو دپاره هغې خپلې هلې ځلې کوي خو لا هم که موږ وګورو نو په دا وروستیو کې بیا دغه د ترګرۍ پېښې چې کومې دي هغه او د هغې ترڅنګ دغسې هدفي وژنې شوې ځینې دوکانداران کاروباریان دا هم وایي چې یاره هغې ته دغه د قلنګون دپاره ټلیفونونه هم راځي نو هغه بیا هم دغه شانته پېښې ریپورټ کېږي او ریپورټ شوي هم دي وخت په وخت باندې کېږي چې
سمه چټان صاحب ستاسو ته راځم په مسلم لیگنون او د پیپلز پارټۍ په مشرۍ باندې دغه د پی ڈی ایم حکومت او شاوخوا شپاړس میاشتې د دې نه مخکې هم ستاسو د ګوند حکومت راغلی دی نو څه ګوري د امنیت خبره موږ لومړی وکړو نو دغلته کې د امنیت چې کومه ستونزه ده دغه ولې نه حلیږي ستاسو په خیال باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره چې زمونږ چې کله په 2008 کې حکومت راته نو تاسو ته پته و چې د سوات نه د پاکستان جنډه کوزه شوی وه په ټرایبل زیریا باندې ریټ آف د ګورمنټ ختم شوی و بلوچستان کې ترانه ویل بند شوی وو او دا خبرې شروع شوې وې. مولانا فضل الرحمن چې په شملې کې راپاڅېد چې عسکریت پسند د مارګلي غرونو ته را رسېدلې دي خو کله چې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت خدمېدانو په سوات باندې جنډه لګېدلې وه د باجوړ د مومندو د خیبر آی ډي پیز بېرته کورونو ته تللي وو په ټرایبل زیر یا ریټ آف د ګورمنټ قائم شوی وو په بلوچستان کې ترانه ویل چې کوم دی دا شروع شوي وو نو د پاکستان پیپلز پارټۍ په حکومت کې خو په امن دپاره نه ډېر زیات کوششونه شو خو د امن وده دونه خرابه شوې وه چې مکمل طور باندې دا ټیکول دا ممکن نه وه تر څو پورې چې زمونږ دا خبره ده چې امنیت به څنګه راځي امنیت ولې نه دغه کېږي دا امنیت خراب دی زمونږ د حکومت د غلطو پالیسیانو د وجې نه تر څو پورې چې زمونږ د حکومت پالیسیان دي 80% لاس چې په دې کې کوم دی زمونږ د حکومت کوم چې ډکټرانو کوم چې ناجایز حکمرانانو د هغو د غلطې پالیسیانو د وجې نه دی تر څو پورې چې مونږ خپلې پالیسیانې درست کړي نه او خصوصا د افغانستان چې زمونږ کومه پالیسي ده په هغې باندې اثر نه و مونږ غور نه کړی او مونږ د افغانستان سره یو آزاده خارجه پالیسي نه جوړه کړي چې هغه د کوم ګروپ سره تعلق نه ساتي چې هغه نیشن ټو نیشن تعلق ساتي هغه سټیټ ټو سټیټ تعلق ساتي پالیسی منگا نه خپل کلی منگا پا امن که دیر زیاده پیدا چکم دیده نشه سیلی دی دا امن را وستو دا پارانا اولنه کار زمنگا ریاست لچکم کول پا کار دی نو آقا دا چه خپل خارج پالیسی یعنی و خصوصا افغانستان متعلق چکم پالیسی دا پا غیبا نه از سر نو غو رو پلیشی
سمبا چکان سیب که بدی که منگا لندگی تراشویو که دیا لندو که زواب که زکا موضوع دیر دی منگ سرا ستاسو د ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری هغه د بانو چارو وزیرو نو تاسو نه ګوري په دغه شپاړسو میاشتو کې آیا د پاکستان د بانو چارو پالیسي هغه آزادې وي که نه هغه هم و تاسو وایي چې هغه د ریاست تر اغېز لاندې وي د اثر لاندې وي
زمنګا دور کې خو چې کومې پالیسیانې وي هغه ټوټلي خامخا دغه پکې په د اسټبلیشمنت عمل دخلي خو بنیادي چې کومې پالیسیانې وي نو هغه زمونږ د وزیر خارجه خپلې پالیسیانې وي او په هغې کې موږ ته ډېرې لوی کامیابۍ حاصلې شوې د چاینا سره زمونږ بارډر خلاص شو د چاینا سره زمونږ بس سرویس شروع شو د ایران په بارډر باندې موږ مارکیټونه شروع کړل د رشیا سره زمونږ د سمندر د لارې ټریډ شروع شو داسې ډېرې یو ګڼ شمېره د امریکې چې کومه زمونږ تعلقات انتهایي خراب شوي وو د امریکې سره هغه تعلقاتو باندې اثر نه و بېرته په هغه باندې غور وشو کم چې زمونږ سیلابونه راغلي وو په هغې کښې مونږ سره ټولې دنیا ودرېدله. انډیا چې د پاکستان متعلق کومه یو پال پروپیګنډه په دنیا کښې کلی وو چې پاکستان د دهشتګردۍ یو فیکټري ده، په هغې کښې چې کومه نیریټیو وه هغه ایکسپوز کړل چې چیرمین بلاول بوټو صاحب او ټولې دنیا ته یې وښوده چې پاکستان یو د دهشتګردۍ فیکټري نه ده، بلکې پاکستان په خپله د دهشتګردۍ ښکار یو ملک دی. نو ګڼې داسې پالیسیانې وې چې هغه زمونږ د وزیر خارجه پالیسیانې وو، په هغې کښې مونږ ته خاطر خوا کامیاب بېنی اصلي شوي دي، خو زمونږ څه پالیسیانې داسې دي چې هغه ډېرې اولجه وغوادي، هغې دپاره نه شپاړس میاشتې نه دي پکار ده، هغې دپاره نه یو د ټوټل میجارټي حکومت پاکستان پیپلس پارټۍ ته پکار دی، ځکه چې زمونږ په کولیشن حکومت کښې دغومره زیات پیشرفت نه شو کولی چې په هغې کښې زمونږ د افغانستان پالیسي ده او په هغې کښې زمونږ د انډیا سره چې کومه پالیسي ده، دا دومره اولجې هغوی پالیسیانې دي چې په دې باندې دومره زره کار نه شي کېدی. مونږ وایو چې د افغانستان نه سره چې زمونږ کومه پالیسي ده د پاکستان پیپلس پارټۍ، دا پالیسي ده خارجه پالیسي دا ده چې افغانستان یو آزاد او خودمختار ملک دی، د دې سره پیپل ټو پیپل سټیټ ټو سټیټ تعلقات کول پکار دي. دا پالیسي غلطه ده چې مونږ به په افغانستان کښې یو ګروپ جوړو، هغه به په افغانستان کښې مونږ په کورسۍ باندې کښېنو، بیا به د هغې د لارې نه مونږ خپلې د افغانستان کښې مې پالیسیانې چې دي هغه به مونږ کنټرولو. دا بار بار غلطه ثابته شوه، رباني مونږ کښېنو دا غلطه ثابته شوه،
خبرې پرې کوم او مونږ غواړو چې همدغه سیاست ته راشو. بیا هم اوریدونکو ته ووایم چې د پاکستان ریاست په وار وار دغه تورونه رد کړي دي، ګینې چې دوی په بل هیواد کې لاسوهنه کوي. شهابالدین صاحب، بیا هم ستاسې نه مننه. زه بیا هم اوریدونکو ته ویم چې د مسلم لیگ نون مخکښ شهابالدین صاحب هغوی له باجوړه مونږ سره بیا راغلي دي. ستاسې نه پوښتنه دغه ده چې ما وختي د شاهنواز سره خبرې کېدې، زموږ چې کوم رپورټر دی، نو هغه ویلي چې په قبایلي سیمو کې چې کوم پولیس دي هغوی سره په وردیانو له بدل کړي شوي دي، نور هغوی هیڅ قسمه مراد نه لري، نور چې کوم لاندې سیمو کې کومو پولیسو ته ملاو دي هغه مراد دوی نه لري. نو که ستاسې خیال یې په باجوړ کښې چې کوم په 8 جنوري باندې وسلوال برید وشو، نو بیا چې هغه د پولیسو جنازې کېدلې د هغې نه وروسته هغه پولیسو هغه ګیله هم وکړله چې مونږ صرف مړو چتو صرف وژل کېږو، نور مراد نشته، نور څه راسره نشته، نو تاسو نه ګورئ چې ستاسو د په مشرۍ باندې، ستاسې د ګوند په مشرۍ، مسلم لیگ نون په مشرۍ باندې 14 میاشتې د پی ډی ایم حکومت و، د دې نه مخکې هم ستاسې دغلته کښې حکومت پاتې شوی دی په پاکستان کښې په مرکز کښې، نو دغه د پولیسو مسله ستاسو په خیال باندې څومره جنون ده او دا ولې نه حل کېږي؟
داسې نه دي چې ما خو نورې خبرې وانه اورېدې، او تاسو چې کوم سوال وکړو نو د پولیس دا چې د دې لپاره یو ډېر لوی کار شوی وو، دا په دواړو اسمبلو کښې په دې باندې ډېر لوی بحث مباحثه شوې وه، او د هغې نه پس د دې لوبي لباب دا و چې یو لیکلی رپورټ جوړ شو، هغه لی ستراتیجیز رپورټ نوم ورکړ، په هغې کښې د ټولو مسلو د حل لپاره د دې ټولو سوالونو جوابونه موجود دي او د دې د حل لار هم پکښې موجوده ده. خو بدقسمتي دا وشوله چې زمونږ په دغه وختي حکومت لاړې ختم شوه، چې کوم خلکو د دې لپاره منډې کړې وې، د دې لپاره یې کوششونه کړي وو، هغه خلک وروسته پاتې شوي او نوی حکومت او نوي خلک را چې هغې د دې سره څه واسطه نه وه پاتې شوې، د دې د سابقه فاټا چې کوم ریفارمس کېدل یا اصلاحات کېدل، دغه اصلاحات کښې د دوی هغه کنټریبیوشن نه وو پاتې شوی چې کوم په کار وو. نو دغه وجه وه چې هغه نوی حکومت راغلی، نو هغې دې طرف ته اړو توجه ونه کړله، او د ټول نه لوی مسله د پولیسو وه. د پولیسو مسله داسې وه چې دا په لیویز دې ته وویل، دا لیویز او خاصدار وو، دې تنخوا به وفاقي حکومت ورکوله، مرکزي حکومت به ورکوله. بیا چې دا پولیس دلته رالو، نو د پولیسو مسله داسې شوه چې داروصوبې سره تړلې شوه، او دا اوس صوبایي خودمختاري راغلي، نو پولیس تنخوا چې کوم دی او د هغې ټول مشري هغه د صوبې په لاس کښې ده. نو دلته دوی دا قانوني جنګ وړوکړو زمونږ د دې علاقو نه چې څوک لاړو، هغوی د سرتاجیز په رپورټ کښې ډېره خبره لیکل شوې وه چې کوم لیویز دي هغه به نه چېړل کېږي، هغه به په خپل ځای باندې، باقي چې کوم څوک ریټایر کېږي د هغې په ځای به نه وي، پولیس برتي کېږي، او د پولیس دپاره به د هغې د تاڼو دپاره، د هغې د انفراسټرکچر دپاره به باقاعده د هغې دپاره پیسې ایښودل شوې وې. د دې علاقې د لینډ سیټلمنټ ورته وایي په انګریزۍ کښې، خو د دې علاقې چې کومه دا په نوم کېدله د ځمکې په نوم کولو دپاره چې کوم لینډ سیټلمنټ دی د هغې دپاره پیسې مقرر وې، هغې دوی ور نه کړلې د دې علاقې لپاره د دې مخکټلو لپاره د دې پولیسو د دې عدالتونو د دې چوکاټ را دننه کېدو د عیني حقوقو چې کوم هغه راځي د دې لپاره سل اربه روپۍ وي هغه سل اربه په تېر حکومت کې موږ ته هغه روپۍ را نه کړلې بل د دې دا چې کوم قدم په قدم باندې کولو اول به دا یو دغه راته تحصیل راته د یوې ضلع نه یا د ایجنسۍ نه بیا د بل هر ایجنسۍ کې یو تحصیل خوښ کړی دی کمیټۍ او دا دې په یکدم باندې هغه پولیس نظام دلته راوستو بیا ورته دا قانوني هغې غوښته ضرورت دا و چې دې لپاره قانون سازي په اسمبلۍ کې شوې وي چې د وفاق نه کومه نیوز راځي چې دی همدغسې سما څنګه چې د صوبې پولیس
شهابالدین خان
هماغه مراعات یې ورکړي وې هغه مراعات دې ته ور نه کړی شو دی نه پولیس پاتې شو نه پولیس پاتې شو نو دا د دې اوس ډېره لویه مسله پاتې ده ډېره غټه مسله ده که دې مسلې ته موږ توجه نه کړو را روان مستقبل کې به هم دوی دغسې کله د یو پسې کله د ډی سي د لاندې کله دا د ډی پي او د لاندې خو مسله به هر صورت موجوده ده او په دې علاقه کې په دې منطقه کې چې کوم جنګ روان دی د پولیس خلاف هغه کې دا د پولیسو په ادار کې کېږي ټارګټ کېږي نو د دې به اوس چې دغسې پیکیج نه وي لکه څنګه چې د پولیسو پیکیج دی څنګه چې د نورو په خیبر پختونخوا یا د پنجاب پولیس ته کوم مراته سیل دي هغه دوی له نه دي ورکړی شوي تېر حکومت نه دي ورکړی
سمه بس زما لنډه پوښتنه ستاسې نم ده او د چټان صاحب نم ده چې شهابالدین صاحب که تاسو لنډو کې دا ځواب کوي چې دغه مسله په نه حلولو کې ستاسې د ګوند د پیپلز پارټي څه ذمواري جوړیږي او آیا که تاسو ته بیا حکومت ملاو شي نو دغه مسله به هواره شي که څنګه که لنډو کې ځواب کوي مننه به موضوع ډېر دی
دا قانوني غره وړل غواړي د دې لپاره یو بل وړل غواړي اسمبلی کې او دا بل وړل زمونږ فرض دي چې موږ یې راوړو او که دا د چټان صاحب پارټي کې دا د مسلم لیگ پارټي دا غټه پارټیانې دي زما په خیال باندې چې دا دواړه پارټۍ لکه څنګه چې مخکې یو شوي او دا په یو ځای باندې دا تحریک راوړي نو دا به ان شاء الله تعالی چې دا په میاشت کې حل کیږي
سم چټان صاحب همدغه پوښتنه کلنډو کې تاسو هم ځواب کې مننه به
مرجر کې دا د هغې شکایت مسالې راتلی د هغې لپاره نه یو کتاب جوړ شوی دی چې هغې ته وایي د سرتاج عزیز د کمیټې سپارښت ځکه تا ته دا ټوله خبره په هغه سمندر په کوزه کې را بندوم او څه د سمندر سایز ورکوټی کوم او څه د کوزې سایز غټوم نو په هغه سفارشاتو کې دوه خبرې وي اولنۍ خبره دا چې د لسو کالو پورې به په تاسو باندې موږ فرایض ناچو او د لسو کالو پورې به تاسو ته موږ حقوق درکو دا هیڅ سره به ستاسو ټولې مسلې حل کیږي په هغې کې شهابالدین خان په ډیټیل سره ذکر وکړو د سو عرب روپو اضافي اگر سو ارب روپے اضافی چیز منگ دا پن دا پاٹا دا پن سر میلاو شی دا 170 ارب روپے جوڑے گی کتا 170 ارب روپے سالانہ قبائل تے میلاو شی دا سرتاج عزیز کمیٹی دا سفارشات و مطابق پدی زمن پولیس ہم ٹکے دے شی پدی بان زمن گا ٹول انفراسٹرکچر چے کم تباہ دے یا دا ڈاؤن ڈسٹرکٹ نشاتا پاتی چے ال طالب علم نو تے پچو طالب علم نو یو سکول دے یا پچو مریضاں نو یو بیڈ دے دا ٹولی مسئلے زمن گا دا سفارشات سر تڑلی دی کہ زمن گا دے زل کم حکومتوں راضی ہو من کم پارلیمنٹیرین راځي هغه پارلیمنٹیرین په اسملو کې دغه سفارشاتو د پاره نه پایټو کی چې زمونږ سره کوم په مرجر کې وعده شوی ده د سرتاج عزیز د کمیټې د سفارشاتو مطابق د سرتاج عزیز د کمیټې سفارشات صرف د سرتاج عزیز د کمیټې سفارشات نه دي د میاج مرشا صاحب چې کومه کمیټې جوړه شوی و د مشرف په دور کې دا غي تجاوز هم پکې شامل دي کوم چې د فاروق چنایک په سربراهي کې د پیپلز پارټي په دور کې جوړه شوی و دا غي سفارشات هم پکې شامل دي کوم چې د انډیو ته یو د پاتا یو هغه شوی وو د هغې سفارشات هم شامل دي بوټو شهید فاونډیشن سفارشات هم په دې کې شامل دي او د هغه ټولو مجموعه چې کمدانو د سرتاج عزیز کمیټې سفارشات دي زمونږ راتلونکي پارلیمنټیرین لپاره کار دي چې په ریاست باندې زور راوړي چې د سرتاج عزیز د کمیټې کوم سفارشات دي چې دا منوعن په دې باندې عمل وشي دغه زمونږ مسایلو حل دی هم د پولیس هم د ایجوکیشن هم د هیلت هم د ټول انفراسټرکچر
سم او دغه د سره اتفاق کوي چې دی کې د پیپلز پارټي د مسلم لیگ هم کوتاهی شته دی لکه هغه سیدا مسله جدي نه دا غیستې سیریس نه دا غیستې چې څومره په کار وکنه
ګوره چې په دې کې د مسلم لیگ او د پیپلز پارټي غلطی نه ده په دې کې د پاتا چې کوم سابقه ممبرانو دغه غلطی ده تمه ته دا وکه و مونږ د شوبې سره مرګ شوده زما د پیپرس پارټي حق جوړیږي، د مسلم لیگ حق جوړیږي، کدا د صوبې د وزیرانه حق جوړیږي چې د خپلو خلکو لپاره حقوق راوړي. دا حق زمونږ د صوبایي امپیګانو او دا زمونږ د امینګانو چې دیو د دې عوامو د
پښتنه زما دا چټان
چې خدای ورس په سیملې کې لیدل چې چاغ پورته
چټان چې بوبخې زما پښتنه صرف دا چې موږ کوشش کوو چې د پاکستان تر کې صاحب چې کوم د قومي او صوبایي سیملې غړي دي دا غو سره هم رابطه وکړو. موږ سره دا ما چې څنګه ذکر کړ چې ساجد مومند او دغه سیمه محبوب چې رغیو موږ سره ژمنه کړو چې موږ برازو خو اوس فون نه پورته کوي. نو زما صرف دا پښتنه وساس نه کستاسې د ګوند غړي هغه په پوزیشن کې مو نه هيا دوی دغه مسله داسې راپورته کړې ده چې څنګه راپورته کول په کارو کنه.
زمونږ شابودین خان زه وایم ته وایې شابودین خان
مهرباني زمونږ چې کوته یې شوې ده اصل خبردار چې موږ د پوزیشن بدبختی دا وجه نه په غزې کې نه چټان لاړې نه زه لاړم نه شاجی ګل لاړې نه ساجی تورجی هلته وو خو هغسې کمزورې لاړې. زمونږ د قبایلي علاقو نه د مرکز د غټو پاټو داسې کسان لاندړو چې هغه خپلې پارټۍ کنوینس کړې وې او هغې دا خبره په زور شور سره اوچته کړې وې. بل ملک هغې داسې ځای ته رسولی وو چې هغه دا نه کېده د ملک اکانومي هغې دومره کېنولې وه، د دې ملک دومره زیاته افراتفریح خوره کړې وه، دومره زیات هیراسمنټ یې خور کړی وو چې چا واز نه شي پورته کولی. نو دا کوتای شوې ده چې په دې کې پیپلس پارټۍ او مسلم لیگ دا خبره راپورته کړې وې نو دغه حکومت ډېر ټف ټایم ورکړی وی. دا کوتای
سم ډېره زیاته مننه. اوس موږ راځو روزګار طرف ته. زموږ خبریال شنواز سره یو وار بیا موږ سره د واتس اپ د لارې دی. شنواز ما ستاسو نه همدغه پوښتنه ده چې تاسو څه ګوري چې امنیت د روزګار سره څومره تړل شوی دی، په خاص توګه د مومند او د باجوړ کې ذکر موږ وکړو، دغلته نه امنی روزګار ته څومره تاوان رسولی دی او تاسو څه ګوري دغلته کې د روزګار څه ستونزې دي او حلې دې څنګه چې ستاسو په خیال باندې؟
جی بالکل، دغه معاملې دلته خو روزګارونه ډېر زیات ځپلي دي. په خصوصي توګه که موږ وګورو زمونږ د باجوړ کاروبار چې کوم دی هغه خو د نامنې د وجه نه ډېر خراب شوی دی. څو ورځې مخکې ما چې کوم دغه په باجوړ کې دا غټ درې مارکیټونه دي، یو عنایت قلا مارکیټ دی، عنایت قلعه شور ته وایي، د هغې نه علاوه خار دی او پشت دی، او دغه درانه مېلمانه چې کوم دي نو دوی ته هم پته ده چې دغه درې واړه مارکیټونه کې بیا د ټول نه زیات ځپلی شوی دغه د عنایت کلی مارکیټ دی. په هغه ځای کې د هغې صدر دی، اوس دغه کاندید هم دی، هغې سره اکثر د خبرې کوم. هغه وایي چې زموږ په دې ځای کې دیرشو نه واخله د څلوېښتو پورې فیصدي پورې خلک چې کوم دي کاروبارونه د دې ځنه یو خبر خوا شفت کړل، او هغې په دې ځای کې د بدامنۍ د وجې نه خپل کاروبارونه نه خوښوي چې په دې ځای کې وکړي، ځکه چې دلته ورته په کاروبار کې مشکلات دي. د هغې تر څنګ په دې ځای کې ورته سیکورټي امنیت نشته دی. که دغه عنایت کلي د بازار چې کوم دی هغه وګورو نو په هغه ځای کې زیاتره دغه هدفي وژنې هم تاسو ته ما وړاندې ویلې، نو هغه په همدغه معمون د سیمه کې کېږي. د هغې تر څنګ بیا دلته کاروبار د دې نه علاوه چې ناامني ده همداسې هم خراب شوی دی، او هغه داسې چې دغه درنو مېلمنو ته به هم ډېر ښه علم دی چونکې دا خو دغه علاقې سره نیغ په نیغه باندې تړاو لري. خو دغلته زمونږ دغه د غاښي پاس شوه، د لیټۍ پاس شوه، نوا پاس شو، دغه درې وړه هغه بارډرې وي یا هغه لارې وي چې هغې بند به دغه سرحدي پولو باندې به کاروبار کوي، د پورې غاړه د کونړ سره، د جلال آباد سره، مومند کې هم دغه شانته ګوسړۍ کنډاو چې اوس ورته د نوم ګورسل وایي دغه و، په دې به کاروبار کېده. نو هغه خو بند شوي دي، هغه په دغه تیر حکومتونو کې چې کله دلته هغه د پخواني فاټا چې انضمام وشو دغه په خیبر پختونخوا ورګډه شوي، نو په هغه ټایم کې چې کوم وزیر اعظم و د تیر حکومت عمران خان صاحب، نو هغه ویلي وو چې یاره دیو دغه لارې کولاوي.
شنواز ستاسو
بیا پاتې شو، هغه پکې ونه شوله، لارې هم بند دي.
ستاسو آواز پرې شو خو ستاسو خبره ده چې څونه ورسېده مونږه دا ده چې د پاکستان تر کینسا حکومت ژمنه کړې و چې دغه لارې به دوی خلاصي، خو بیا هم زوریدونکو ته چې مونږه دا دې پرله پسې لګي چې د پاکستان تر کې صاحب چې کوم غړي وو دغه سیمینه اوس بیا انتخاباتو ته ولاړ دي. لکه ساجد مومند د محبوب شیر راغوی سره مونږه کوشش کوو چې اړیکه ټینګه کړو. شانواز بالکل تاسو سره ځو، خو دغه پښتنې زه چې کوم مونږ سره مېلمانه دي د چټان صاحب او شابودین خان هغوی تقدمه زه تاسو لومبۍ چې کومه خبره وکړه دغلته کې هغه د لارو د خلاصېدو خبره وکړه چې لارې بندې دي په دغه سیمه کې چې کومې د افغانستان ته خلک د دغه سیمې روزګار کوي. تاسو د ګوسلې لاره، ګورسل لاره شوه، هغه اخیپا شوه، لټې پا شوه، داسې نورې لارې د هغې خلاصول دغه سیمې خلک غواړي او د ډېر وخت نه دغه بندې دي. دغسې د ماربلو سند چې کومه دی هغې ته باید د قومي سند درجه ورکړل شي. او څنګه تاسو وختین زما خبر کې دي تاسو لکه پرڅ کده ماربل سنت هم بحال شي په مومندو کې دغه سر به د وډر زره کسانو ته روزګار ملو شي نو هم په دغه معنی خبر کو چټان سه بلومبه هم ساس څنګه پښتنه چې تاسو په خیال ما د لارې ولی نه خلاصي
ولې چې منګه د بیروزګاری ختمولو درې کار چې وشي نو اله به منګه بیروزګاری ختميږي یو دا چې دلته امن نشي چې امن نه راغلي نه د دې لوکل خلک دلته انویسمنت کوي نه د بارن انویسمنت راځي یو دریم دا چې دلته بجلی راشي دلته بجلی نشته په ټولو ورځ کې په یو کلیډر باندې درې ګنټه بجلی او بجلی مونږ تر اخی د ګلګیت بلتستان په شانته په ارزان نرخ باندې مونږه سبسډي راکلی شي په بجلی کې دا هیڅ سره دلته یو شمال انډستری ولګولې شي زمونږ په علاقه کې کرومایټ دی ګرینایټ دی نیپرایټ دی زمرد دی سبزیان کیږي چې د دې اکتمبر دی چې د دې لپاره شمال انډستری ولګولې شي شمال انډستری ته د انویسټمنټ راتلو لپاره یو څو مراد ورکړي شي نمبر 1 دا چې په من سیل سپیکس نه لګي دویم دا چې بجلی ولا په ارزان نرخونه باندې ورکی دریم دا چې د دې لپاره کوم ماشينډري راغوښتل کیږي چې پاره باندې کستم چې کوم دی هغه د ډیټا ماپ کې شي دا درې طریقې ولوشي او دریمه طریقه دا چې موږ د افغانستان سره کومې باډرې دي چې دا د لیګل کاروبار د پاره نه موږ دا نه وایو چې چرسي پیرازي اپیم دی پیرازي اچ دی پیرازي اصلاح دی پیرازي څنګه چې د تورخم باډر خلاص دي څنګه چې د چمن باډر خلاص دي چې په دغه طریقې سره زمونږ دا باډر خلاص شي نو دلته به بیروزګاری کې کمی راشي د ټول نه بلغه خبره ده چې دلته نو جوانان قدیره ده د غوښ سره دوه دوه ډیګري نه ورسېږي روزګارګر دي چې دلته کمرشل سنټر یې کمرشل کالجونو کولاو شي د نوجوانانو ته سکل ټریننګ ورکړي په بار دنیا باندې بوډاګان ډیر دي نوجوانان کم دي
چې تاسو به وګورئ پښتنه منګ تاسو نه کو چې تاسو په حکومت کې راغلي سي د غلطه کې په پاکستان کې په قومي اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې مخکې وختونو کې دغه سی اوس بیا هم تاسو انتخابات ولاړې نو موږ به تاسو څنګه پښتنه کو چې تاسو څه کړی دي او څه پلان لري زمونږ لومبې پښتنه تاسو سره دار چې د ماربل سند ته تر دې دمه د قومي سند درجه ورنکړ شو چې دا رنګ دغه ته چې کوم د ماربل سند سره تړلي خلک دي مالکان دي چې هغه د فندونه خرجونه د حکومت لخوا ورکل شي بل دا چې دغه ته دغه سند اوس په ټپه باندې ولاړ دي د دې علاوه دغه کمی لارې چې تاسو یاد کړی دا ولی اوس پورې خلاص نه شوي او بیا ورپسې دا پښتنه وی چې دا د دې حل لپاره آیا تاسو څه پلان کې لرئ کنه چې راتلونکي انتخاباتو کې که پرس کې تاسو بریا ترلاسه کړئ
بالکل چې دا خو موږ د خپل منشورې سره جوړه کړې ده زمونږ چې کوم منشور دی هغه کې ولنې ناره ده مخکې به زمونږ پیپلز پارټي دا ناره و چې مونږ راه ہے هر انسان روټي کپڑا اور مکان اوس زمونږ ناره ده چې مانګ راه ہے هر انسان امن روټي کپڑا مکان دغه ناره زمونږ ده چې موږ په اقتدار کې راشو موږ به د سرفاجیز کمیټې چې کومې وادي دي هغه باندې به موږ ملکو په هغه باندې موږ خپل انفراستراکچر پورا کوو درې مواده زمونږ په منشور کې خپل منشور کې دالي کړل چې د بیروزګاری ختمولو لپاره نه به موږ د شمال انډستری خبره تاسو ته ما ډیره په تفصیل سره وکړه چې په دې طریقې سره به شمال انډستری غواړو په دې طریقې سره به بجلی غواړو بل دا چې خپل کوم نو جوانان دي دته به کمرشل ټریننګ ورکو او کوم چې د ورسیز منیستری دا کوشش وکړو چې زمونږ نو جوانان بار ملکونو ته څوږي چې بار لاړ شي او کنه وانه په دې خپل ملک کې چې کوم پرایویټ ادارې دي نیم سرکاري ادارې دي سرکاري داري دي پخې کې به کوشش کوو چې لورمه دا چې زموږ خواتین ګرویلی سنت چې کوم دی دا بالکل ختم شوی دی په خو به زموږ ګرویلی سنت او زنانو وا ټوپۍ جوړولې زنانو به پی جوړول پرتګاکونه به جوړول شکاری به جوړول چرچر ګړې به ساته هغه شی ختم شوی دی اوس چې جدید کوم ګرویلی سنت دی چې موږ بیرته زنانه چې هغه کې ټریننګ ورکو او په کورونو کې هغه سنت کوو شي چې د دې سره غربت کې او بیروزګاری کې کمی راشي نو دا موږ د منصور یو مکمل منصور موږ با جوړ تور کړی او دا د غیصه ده هغه کې بیروزګاری غربت ختمول د سرتاجیز کمیټې امن او امان دا زموږ بنیادی مسلې دي هغه کې او د اخیر لپاره موږ طریقې کار مورکل لري چې دا به موږ څنګه کوو
سم اودونکو د مشر ډیو کرک پر غاړه خبرونه ته وګورئ زم تاسو کوربا سره لمومند او نن موږ د مومند او باجوړ لبد مرغه د مومندونه موږ سره څوګو نرازي د ټلیفون د لارې موږ کوشش کوو چې دا غږ چې کوم استاذ دي په دغه سیمه کې هغه دغه سیمه نه قومي سملې ته تللی دي سوای سملې ته تللی دي اوس بیا راتلونکو انتخاباته ولړ دي د هغې دوه کاندیدانو موږ سره ژمنه کړې وه ساجد مومند او دغه سیمه محبوب چیر خو تر دې دمه دا غوی سره زمونږه خبرې نه کیږي او بلکې پروډوسر صاحب چې زموږ سره خبرې وشوي هغه و چې نه مونږه مصروف یو نو مونږ کوشش کوو چې نور دغه سیمې چې کوم استازي دي ممکنه دا غوی سره هم خبرې وکړو. دغه سې زمونږه سره دا مهال د باجوړ نه د مسلم لیگ نونو شابودین خان غوی د ټلیفون د لارې دي چې د کمی اسمبلی کړي پاتې شوی دي او اوس بیا انتخاباتو ته ولاړ دي. دغه سې له باجوړه د پیپلز پارټي او خوند د چټان صاحب دي چې مخکې هم دوی د کمی اسمبلی کړي پاتې شوی او بیا انتخاباته ولاړ دي او مونږه په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوو. دا مهال مونږه په روزګار باندې خبرې کوو. شابودین صاحب زما چې کومه پوښتنه ده چټان صاحب نه وکړه چې ستاسو ګوند پیپلز پارټي او داسې نور سیاسي ګوندونه څومره ګرم دي په دې کې چې دغه لارې چې کومې دي د باجوړ هغه خلاصې نه شوې افغانستان ته. د دې نه علاوه د مومند او باجوړ نه چې کومه لار تللې ده پېښور پورې هم سړک ته هغه حمله تر دې د مننه جوړ شوی. دا هر څه چې کوم دی دغه سیمې په روزګار ته څومره تاوان رسوي پر دې سربېره چې کوم د ماربل او سند ته هغه ته هم تر دې د قومي سند درجه نه ده ورکړل شوی دغه هر څه ته څنګه ګورې؟ زه فکر کوم چې دوی ټلیفون کې څه ستونزه ده زمونږ دوی ته نه ورځي. مونږ کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو. چټان صاحب همدغه پوښتنه ستاسې نه ده زما چې تاسو څومره ګرموي دغه سیاسي ګوندونه یا د دوی په وس کې نه دي چې دغه لارې خلاصې کړي ستاسې په خیال باندې افغانستان سره؟
ګوره چې د افغانستان سره خو چې کومې لارې دي په هغې کې مونږ د باجوړ کوم چې سیاسي اتحاد یو مونږ پکې ډېر کوشش کړی وو او زمونږ د حکومت نه چې کوم رکاوټونه وو هغه پکې ختم شوي. مونږ سره وعده کړې وه چې مونږ به تاسو ته په حال نواب پاس خلاص کړو او د هغې نه پس چې غاښي پاس او لټۍ پاس به خلاص کړو بیا چې نور کوم دغه دي بارډرې دي نو هغه به مونږ تاسو ته کولاو کړو. خو په هغې کې د پاکستان د طرفه رکاوټ پاتې نه شو خو د افغانستان د طرفه په هغې کې رکاوټ وو. هغوی دا ویل چې دا مونږ د چاوالی په خوله باندې یا په دې طریقه باندې نشو خلاصولی بخیله چې د افغانستان حکومت هم په دې کې دلچسپي واخلي او زمونږ په دې باندې پلیګ میټینګ وشي په دې باندې زمونږ د تجارت د وزیرانو په خپل منځ کې میټینګ وشي نو د پاکستان د طرفه د باجوړ چې کومې بارډرې دي که هغه نواب پاس دی که هغه غاښي پاس دی او که هغه لټۍ پاس دی نو د پاکستان د حکومت د طرفه په هغې کې رکاوټ نشته دی که نن سبا په هغې کې رکاوټ دی نو هغه د افغانستان د حکومت د طرفه د عدمې دلچسپۍ د وجې نه دی د پاکستان د ګورمنټ د طرفه په دغه کې هیڅ قسمه رکاوټ نشته. زه پخپله باندې په دغه مذاکراتو کې د کوم کمانډر سره د وزیر خارجه سره د دې ټولو سره ملاقات شوی ملاقاتونه مې شوي دي او هغه بالکل دې ته تیار شوی چې دا باندې د خلاصې
سمه. او بل چې تاسو به د مومند او باجوړ له کوم په خوره پورې سړک ته دا ولې تر دې د مجوړ نشو
مومند کې خراب
یره جی سړک خو زما په خیال د مومند جوړ شوی وو د باجوړ دا اوس جوړ شو خو دغه سړک چې کوم دی نو دا په دې باندې چې کومو د ماربلو ګاډي ځي یا کومو د غټ غټ ګاډي پیځي دا خو د وجه نه ډېر زر خراب شو. د هغې معیار هغه شانته نه و څنګه چې په کار وو چې دغومره لوډ هغه نشه برداشت کولی. د هغې وجه نه هغه روډ چې کوم دی بېرته خراب شو. ځکه خو مونږ وایو چې دلته سمال انډسټري ولګوئ تاسو چې دلته سمال انډسټري ولګوئ تاسو به تیل کم خرچ کیږي سړکونه به هم نه تباه کیږي وخت به نه تباه کیږي پیسه به نه تباه کیږي. دا سړکونه چې تباه دي دا د ماربلو د ګاډو د لاسه نه دا د ګرینایټ د ګاډو د لاسه نه د دې وجه نه د هغوی د وزن د وجه نه دا سړکونه ځکه چې د دې معیار هغه شانته نه دی دا هغه شانته نه دی جوړ شوی چې دا هغومره لوډ برداشت کړي. نو بس دغه څلور پنځه میاشتې روډي بیا چې کوم دی نو په هغې کې کړي جوړ شي
سمه. اوردونکو مشال ریډیو کرک پر غاړه خبرونه ته غوږیست یو وسمګه رازو د تعلیم موضوع ته خود شابودین خان غوی ټلیفون کرهم کته شوې ده. موږ کوشش کوو چې د غوسره بیا اړیکه ټینګ کړو. شانواز ک په لند ټکو کې د تعلیم په موضوع باندې خبرې وکړو د باجوړ چې باجوړ کې تعلیم څه حال لې مننه بوي
ډېره مننه. باجوړ کې خو څو پورې چې ما هغه ته باجوړ کې د تعلیمي محکمې سره خبرې په تیر وختونو کې هم شوې دي بار بار په کار کړی دی. نو په باجوړ کې هغه سکولونه چې هغه کوم تیر وختونه کې وسلوالو په چاودنو کې الوزولي او په بارودو باندې هغه شمیر یو سل او یو لسته هغه کې اوس سنو بلکې زیات واپس هم جوړ شوی دي تعلیمي سلسله په کروان د لړۍ والته. او بل پریشانی دا و چې کله مونږ د چارواکو سره خبرې وکړي طالبین هغه راته وایي چې په باجوړ کې یو سل او څلور کلی اوس هم داسې دي چې په هغه کې ضرورت دی چې د جنکو د لکانو پرایمري سکولونه پکې جوړ شي. یو سل او څلور کلی ډیر زیات وي په دغه سکولونو کې چې 50-50 تنان هم سبق وایي. دا شمیره د پیزو زورونه اوړي بیا نو دغه خو یو خبره شله چې یو سل او څلور کلی لا هم داسې شته چې کې د سکولونو ضرورت شته دی. اغل ته مو ویلو نه غوي چې په دې کې د استادانو په سکولونو کې هغه هم ډیر زیات کمی دی، او په داسې رسو کولو کې د استادانو هغه کموخ چې کم دی هغه برتیان نوی نه دي شوي، او چې کم دی نو زاړه پکې رټایریږي هم، نو دغه هم یو مسله شته. د هغې ترڅنګ بله دا چې باجوړ کې د تعلیم والی سب تاسو پوښتنه وکړه، نو په باجوړ کې شپږ پنځوس سکولونه هغه بلډنګان خو جوړ شوي دي، خو هغې ته هغه پوسټونه چې ورته سینکشن وو یا مانا دا چې ګنې استادان او په هغې کې د سټاف عمله چې کوم دغه ورکړي او هغه سکولونه باقاعده
سم
شپږ پنځوس ادارې تش بلډنګونه داسې اوس هم ولاړ دي چې هغه په باجوړ کې جوړ دي، د حکومت په کروڑو روپۍ زمنګ خزانه نه تللی دي، او لکه معنا چې هغه سکولونه اوس پر شروع شوي دي. که د مومند درته وایم، په مومند کې یو سل او اووه څلوېښت ادارې مختلف سکولونو کې او په کالجونو کې داسې په هغې کې چاودنې شوي دي چې هغه لوزولی شي، او په هغې کې اوس ډېر حده پورې سکولونه خو بحال شوي دي. خو د هغې نه علاوه په مومند کې دوه پنځوس داسې تش بلډنګان جوړ شوي دي د تعلیمي محکمې دخوا چې هغې کې باید دوی سکولونه شروع کړی وي، خو هغه نه دي شروع شوي. او په مومند کې بیا یو سل او اته کلي یا یو سل او اته لوکیشنز چې ورته وایي هغه داسې دي چې په هغې کې هم د پرایمری سکولونو ضرورت شته دی چې په هغې کې د لکانو د جینکو دپاره دا سکول باید جوړ شي، خو هغه لا هم نشته دی. په مومند کې زه درته وایم چې په مومند کې شپږ سوه پنځه سوه او اتیا تعلیمي ادارې دي، خو په دې کې اوس وخت کې ما پې یو څو میاشتې وړاندې چې رپورټ جوړ کړی و، نو په دغه پنځه سوه اتیا تعلیمي ادارو کې سرکاري ادارو کې صرف اته شپېته زره جینکۍ او هلکان چې کوم دي هغې پکې سبق وایي. همدارنګه باجوړ کې چې کوم دي دغه شان ادارې دي، خو په هغې کې بیا د هلکانو جینکو د سبق هغه شرح چې کوم ده نو هغه د مومند نه کافي زیاته ده، هغه یو نیم لاکو ته رسېدلې وه. خو د هغې باوجود بیا هم دغه ادارې چې کوم دي، نو په هغې کې د فعالیت د وجه نه، معنی د لیټرینو د کمی د وجه نه، د اوبو د کمی د وجه نه، د چاردیوارۍ د کمی د وجه نه، د بجلی د کمی د وجه نه، نو خلک بیا زړه داسې ډېر نه کوي چې هغې ته خپل بچان ولېږي. ځکه چې که یو اسکول ډېر ښه دی، خو هغه به بیا لکه د باجوړ په ښار کې دی یا مانا داسې یو بل کوم آباد ځای کې دی، خو چې کوم په اطرافو کې سکولونه دي، نو په هغه ځای کې بیا دغه سهولتونه ډېر کمی دی. آرام سو، برنګ سو، یا دې خوا چارمنګ غاړې شو، یا داسې نورې لرې لرې پرتې ساحې، دغه شان هم د مومندو په امبار کې شو یا خویزو بیزو کې شو. زه به تاسو ته دا هم وایم چې د مومندو دغه درې تحصیلونه داسې دي چې په هغې کې باقاعده سینکشن های سکول نشته، یو خویزي دي، یو بیزي دي، یو امبار، دا درې تحصیلونه دي چې په دې آبادي د لاکو نه زیاته جوړېږي. خو په دې کې لا اوسه پورې های سکول د هلکانو هم نشته، د جینګو پکې هم های سکول
نشته. دا پوښتنه شابودین صاحب نه کوو، موږ سره راغلی دی شابودین صاحب، تاسو واورېدل چې دغه ځینې سیمې دي په هغې کې یو هم های سکول نشته، نو څه ګوري چې ستاسو درې وارې حکومت راغلی دی په مرکز کې، ستاسو د ګوند مسلم لیګ نونه، او د هغې باوجود دغه حال دی؟ دغسې چې کومه تعلیمي ادارې هغه وسلوالو ړنګولې وي، هغه لا هم په مکمله توګه هغه نه دي فعالې شوي. دغسې دوه پنځوس سکولونه داسې دي چې ودانۍ لري خو سټاف یا عمله استاذ نه لري، اسانتیاوې نه لري. څه ګوري دا څنګه ارزوي چې وجه سره ستاسو په خیال باندې
دوسته؟ خو بله موضوع ځوانه کټ شو، اوس د تعلیم په موضوع خبره روانه ده. داسې ده چې زمونږ حکومت راغلی، نو په هغه وخت کې سکولونو کې لګیا وو، بم دماکې وه پکې کېدلې او سکولونه به ړنګېدل. موږ چې راغلو نو په دغه وخت کې په باجوړ کې یو سل ویش سکولونه ړنګېدلي وو، یو سل ویش ړنګ سکولونه دا موږ ته دوباره ودان کړي دي په باجوړ کې، همدا ریکارډ دا موجود دي. او دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې دلته د ډېر وخت نه یو خو د دهشتګردۍ د وجې دهشتګردي شروع شوله، د هغې نه مخکې دې علاقې ته دغسې پاملرنه نه وه لکه څنګه چې اوس د علاقې د سکولونه یا د پرایمري سکولونه دا به د مراتو په طور باندې غټانو خلکو له ورکول. د دې داسې فارموله نه وه چې په هغه یو یو کلي کې د تاسو وګورئ درې درې سکولونه جوړ کړه، بل کلي د تاسو وګورئ غټ غټ کلي دي په هغه کې یو سکول نشته دی. نو چې کله دا نظام رالی، نظام برابر شو، نو په هغه کې یو سل ویش سکولونه جوړ شوي. خو دا یو حقیقت دی چې دلته پرایمري سکولونه تقریبا د اتلسو کال نه دي جوړ شوي، او څنګه چې شاهنواز وویل نو دلته چې کم جوړ شوي د هغې لپاره د سټاف برتي نه ده شوې، ځکه چې دوی پنډوره رشته دی. نو دا یو لوی حقیقت دی چې دلته د پرایمري ایجوکیشن په وجه باندې دلته ماشومان چې هغې له پکاره چې دوه ډېر زیات دوه کیلومتره یا څلور کیلومتره فاصله کې سکولي، او دلته بدبختۍ نه داسې علاقې شته دی چې هلته لس لس یولس یولس کیلومتره کې دا پرایمري سکول نشته دی. نو یو ماشوم پیاده مدد څنګه کولی شي، یا ممکن څنګه چې هلته سړک نه وي، هلته لار دومره اوږدوي چې یو د دوه د څلورو پنځو کالو ماشوم هغه دی لس کیلومتره پیدل مزل وکړي. نو دغه وجه دلته ډېر ماشومان نوی نسل چې کوم دی هغه د تعلیم نه پاتې دی. دې طرف ته دا حقیقت خبره ده که هر څوک راغلي دي، خو د علاقې ته چا د تعلیم توجه نه ده ورکړې. دلته په دې ټوله ضلع کې یو د جنکو ډگری کالج دی چې په هغه کې بعضې سبجیکټ سپیشلسټ نشته دی. باقي دا په تحصیل هر کم از کم په هر تحصیل کې یو د هلکانو د جنکو اسکول په کار وو چې هغه هر یو حکومت راغلی دی هغه نه دا کوتاهي شوې ده. دا چې دلته د پرایمري اسکولونو د هلکانو سره سره د جنکو اسکولونه های اسکولونه دلته خو په هر تحصیل کې څه نه څه شته درې څلور شته دی خو های اسکولونه دلته په هغه کې چېرته یا یو دی یا بالکل شته دی د جنکو تعلیم. او دلته د پرایمري اسکولونو د جنکو هم ضرورت دی د میډرن ضرورت دی خو دې د ټولو د ترقۍ یو لار ده. وخته چټان صاحب د ترقۍ باره کې خبره کوله هغه ته لار دا ده چې د دې علاقې نه تر څو زمونږ په دې ترخ کې دارې د چترال سه او د چکدرې سه د سیپیک تیریږي د پېښور سه تیریږي د ډېر اسماعیل خان سه تیریږي خو د وزیرستان نه والا تر باجوړه پورې د علاقه که د سیپیک د لاندې راله او په دې کې د سیپیک یوازې دا نه دی چې یوازې سړک دی په دې سره د ریلوی ټریک دی د دې سره د بجلۍ کارخانې دي د دې سره به انډسټریل زونز دي د دې سره چې دا راشي نو د دې سره بیا کالجونه به تللی شي د دې سره تعلیم هم راتللی شي ځکه چې په دغه انډسټریل زونز کې یا په دغه بجلۍ د کارخانو چې کوم خلک دي
شهبودین خان
بچو باندې خامخا سبق
ستاسو خبره پرې کومه
دلته به خامخا بیا پرایویټ تعلیمي ادارې به هم راځي او د ګورنمنټ تعلیمي ادارې به هم راځي پورې د علاقې نه سی پیک تېر شوی نه وي دا ممکن نه وي د علاقه ترقي وکړي.
نو شهبودین صاحب تاسو چې اوس بیا د خیر سره ستاسو کوشش کوو چې ستاسو حکومت راشي په مرکز کې نو آیا دغه مسئله به حلوي کنه سی پیک ته به انتظار کوي؟
منګ باجی دا مسئله په پرایورټی بیس باندې دا زمونږ د علاقې ترقی ده ځکه چې دا علاقه لکه څنګه چې چټان ته ځو ته ذکر وکړو مام ذکر وکړو چې دې لپاره سل ارب روپۍ دا وي او یار به نورې ویل دا 170 ارب روپۍ دا پنځه کاله دې علاقې ته نه دي ورکړی شوي زمونږ خو به کوشش دی چې دغه 170 ارب روپۍ چې کومې لیک شوي دي او نه دي راکړی شوي غم راوړو او دا کم را روان وخت چې کم زمونږ حق جوړیږي دا موږ لرا کې او دا د فاټا د اصلاحاتو کم وخت چې لس کاله او دې نه نور اکسټینشن پنځه کاله ورکړي ځکه چې پنځه کاله موږ وروسته پاتې شو د تر څو پورې چې دا علاقې له د خپل حق موږ نه راوړی دا علاقه مخکې نه شي تللی او دا زموږ یقین دی انشاءالله تعالی چې په مرکز کې زموږ حکومت راشي چونکې دا ریفارم په لوی کچ باندې دې حکومت کړي دي بس پاکستان مسلم لیگ حکومت کړي دي نو دا به انشاءالله تعالی دا به ځای ته رسوي ځکه چې دې سره پیپلز پارټي په دې ریفارم کې شامل او نورې پارټۍ هم سره شامل دي.
بس شهبودین خان ستاسو دغه خبرې موږ سره ریکارډ شو ژوند د خیر سره نو پنځه کاله پس چې بیا انتخابات کیږي نو موږ به همدغه غږونه بیا چلو او دغه اورېدونکي دي دوی بیا اوري. چټان صاحب د شهبودین صاحب دغه خبره زما خوښه شوه چې هغوی مني چې په دې اتلس کاله کې په باجوړ کې دغه سکولونه نه دي جوړ شوي. تاسو هم د 2008 نه تر 2013 پورې ستاسو حکومت او ستاسو د ګوند تاسو ژمنه کړې وه د میډیکل کالج په باجوړ کې هغه کوم ځای ته ورسېده؟
ګوره جی په 2008 کې ما صرف په یو غر شموزی کې تو یونین کونسل دی 32 پرایمری سکولونه لګولي دي. ما په باجوړ کې 100 سکولونه چې کوم دي دا پرایمری نه میډل کړی دي. موږ میډیکل کالج بالکل منظور کړی و. میډیکل کالج له موږ ځمکه اغستې وه په باجوړ ښار کې چې کوم نرسنګ استل دی په هغې کې موږ فلحال د را روان کال دپاره نه داخلي کولې د هغې دپاره نه اشتهار موږ د پرنسپل دپاره نه او د سټاف دپاره نه ورکړی و خو د هغې نه پس بیا زمونږ حکومت ختم شو. موږ ته دا یو امید و چې یاره ګورنر د باجوړ دی ځکه کېدی شي د هغه نه څه وشي. نو دا تپوس د ګورنر صاحب نه کول په کار دي زمونږ په زیاغته به ډېره زیاته کپتې چې بایي هغه د باجوړ میډیکل کالج چې د هغې دپاره ځمکه اخیستې شوې وه چې د هغې دپاره نه پر روان اډمیشن دپاره نه چې کوم و د هغې دپاره نه سټاپ دپاره نه اشتهار ورکړی شوی و دا فیصله شوې وه چې په ښار هسپتال کې کوم نرسنګ هاسټل جوړ شوی دی چې په هغه ټیم کې په هغې کې څوک اوسېدل نه چې په دې کې به موږ میډیکل کالج کوله وو چې هغه کالج کوم طرف ته لاړه چرته لاړه ولې لاړه ځکه چې بیا د هغې نه پس کله زمونږ حکومت ختم شو نو موږ ته پته نه وه خو زمونږ ګورنر صاحب د باجوړ نه چې کوم هغه وو کېدی شي هغه بحیثیت د ګورنر هغه ته ډېره زیاته معلومات دي چې بیا هغه میډیکل کالج کوم طرف ته لاړه ولې لاړه.
اوریدونکو کتونکو کرکې پر غاړه خپرونې ته غوږ ایستې او موږ د قبایلي سیمو نه د باجوړ نه موږ سره د کمی اسمبلی پخوانی غړي دي چې دا وخت بیا هم انتخابات ته ولاړې په 8 فبروري چې پاکستان کې انتخابات کیږي. شهبودین خان هغوی د مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي. خونزاده چټان هغوی بیا د پیپلز پارټي سره تعلق ساتي. موږ د خبرونې پیل هم د امنیت د موضوع نه کړو او ختموي هم پر دغه موضوع باندې. شنواز تاسو څه ګورئ چې په قبایلي سیمو کې دغه ستونزې دي دغه مسلې دي نو چګوري چې دی بدمنۍ ته څومره لار پیدا کړی ده. دغه ځوانان که پرس کا روزګارونه نه لري، تعلیم نه لري، کالجونه یونیورسيټي نه لري، نو آیا دوی به بدمنۍ لور ته مخه کوي؟ څه ګوري چې دغه تاسو وختي ځینې سیمې یاد کړئ چې هلته کې د های سکول نشته، څه باندې یو لک آبادي ده، نو دغه ځوانان څه کوي ستاسو په خیال باندې؟
جی بالکل، دلته ځوانان کوم ځای کې روزګار نه وي، لازم ده ځوانان به بیا ځان ته متبادل ځایونه ګوري. دلته که زه تاسو ته ووایم، په دې پېښور کې موږ چیرته نه اورېدلي، دا به مو پر کراچۍ کې په دې اخبارونو کې پړاول چې په کراچۍ کې هلته موټر سایکل سواره راغه او تمنچه راویستله، فرض کوو داسې یو د چا نه موبایل ټک والو یا کوم دکان لوټ کو. دا اوس زموږ دلته د پېښور په ورسکروډ باندې کې وګوري، په پېښور کې په مختلفو ځایونو کې څو ورځې وړاندې مې باجوړ کې ملګري سره خبرې کولې، دا وایي چې هغه تم داسې پیخي. د دغې غټه وجه همدا ده چې بیروزګاري دا خلک خپلو د خېټې د خوراک لپاره اوس دغه شانته غلي او دغه وړې وړې شوکې شو کړې دي. د هغې نه علاوه زمونږ دا د چټان صاحب او شهابالدین خان چې کوم دی، هغې به کېدی شي وي، هغې ته به زیات علم وي چې زمونږ د باجوړ نه اکثر چې موږ وګورو په یونان کې کښتۍ واوړېدل او پکې ناقانونه چې کوم خلک بهر ملکونو ته تلل، نو د باجوړ نه پکې خامخا یو تند وي. زمونږ د بیروزګاري دا حل دی چې موږ په ناقانون لارو باندې ماشومان بیا بهر ملکونو ته ځي. بالکل، پاسپورټ په دفتر باندې ورشي مومند او باجوړ کې داسې ځوانان ورکې ناست وي، دغه ورځ لاړو ماشومان لکه
بالکل ستاسو خبرې پرې کوم. او تاسو ډیره مهمه موضوع مخې ته راوړه شهابالدین صاحب، دا اخري شیبې دي، یو څو منټه پاتې دي، ځوانان به ستاسو غږ اوري، مشران به ستاسو غږ اوري د قبایلي سیمو. که آیا تاسو نه یا نور تاسو نه یادوم که پرس که دغه سیمې سیاستوال یوازې ژمنې کوي او هغې ته عملي شکل نه ورکوي، نو دغه ځوانان څومره ستاسو د لاسونه خویدای شي؟ نو که په آخره کې دغه ځوانان تاسو څنګه مطمئن کوئ، هغوی ته څه پیغام لري، څه ورته ویل غواړي؟ که آیا تاسو حکومت کې راشي دغه مسلې هغې ته به لومړیتوب ورکوي د قبایلي سیمو ځوانانو چې کوي مسلې دي؟
زه ځوانانو ته به دغه پیغام ورکول غواړم چې تش په نارو باندې تاسو مه دوکه کېږئ، ځکه چې څنګه شاهنواز بھائی ذکر وکړو، زمونږ د علاقې اکثر خلک چې کوم دی هغه بهر ملکونو ته په مزدورۍ کې دي. د باجوړ خو زیات خلک په خلیج په ملیشیا کې پراته دي، او په کور کې چې فرض کړه پنځه کسان دي، هغې څلور بار دي. بیا دا خبره هم ټیک ده چې خلک اوس دلته بېروزګارۍ د وجې څنګه راغلی دی، او هغه بغیر قانوني طریقې باندې روان دي، څوک یورپ ته دي، یو ځای بل ځای ته دي، په هغې کې اکثر دلته خلک مړه راوړي. نو دا د بېروزګارۍ او د دلته د روزګار د نشوالي وجه ده، او د دې دپاره د روزګار داسې طریقې په جوړول غواړي چې دلته ما دوخته ذکر وکړو چې دې ځای نه که تاسو فکر کړئ د باجوړ نواره تر وزیرستانه پورې دلته کرومایټ، نیفرایټ، دلته ماربل، دلته انټل چې دلته سره سپین زر هر شی موجود دی. ور دې بدبختی داره چې دې علاقه کې در بدمنۍ دا لهر دی. دلته خو نه بارنه سرمایه کار راتلی شي او نه دې ملک دغه سرمایه کار راتلی شي، چې دې علاقو هغه په صحیح طریقه باندې لکه څنګه چې په نوره دنیا کې کیږي یا په دې ملک کې کیږي، چېرې دې باقاعده د یو کان بولي کېدلی او هغه بولۍ باندې دلته بیا موږ ته پته لګېدلی چې په دې کې د تام 100% ریلیټي ده دلته. نو د دې یو خو به دا فایده وایي چې ریلیټي راتللی دا بر د علاقې په ترقي باندې خرچ کېدلی. دویم دا چې که دلته زموږ د ربی ټیریر روان دی او دا هغه ځای کې دا خرڅېږي، نو داسې ګټه نه ده، ځکه چې دې خو زمونږ روډونه خراب کړل، دې زمونږ دغه خراب کړل. دې مطلب دا دی چې یو سړي سره د خپل ګار نیکه پټې پاتې شي او د هغه نه لږ لږه ټوکړه سړی خرڅوي او خاوره اخیره ختم شي. حضرت کې زمونږ دا هغه چې دی دا کوم را مټیریل چې روان دی، د دې دپاره پکار دی چې مونږ ته په هر ضلعه کې، مر ضلعه کې یا پخوانۍ ایجنسۍ کې، مونږ ته دلته یو انډسټریل زون ولګي او په دې ځای کې زمونږ ځوانان به هلته روزګار کېږي، زمونږ د را مټیریل ته دلته کارخانې ولګي،
پروگرام کے برخواست او د چټان صاحب او د ټلیفون کرخه کته شوې ده، دا غوښنه هم نړۍ مننه. او شانواز ترزی صاحب تاسو هم ډیره زیات هم مننه موږ سم پروگرام کې برخه واخسته،
ډیره مننه جی، خوشاله اوسئ.
خو وختونه اوریدونکو هم دې سره زمونږ د کرخه پر غاړه خبرونه پای ته رسیږي. موږ به کوشش کوو چې په راتلونکو نورو خبرونه کې هم دغه سي ستاسو لپاره ستاسو چې کوم ممکنه ستاسو دي ستاسو د سیمونه به زی صوبایي سملیتا، قومي سملیتا، نو موږ به کوشش کوو چې د هغوی نه موږ پوښتنې وکړو ستاسو دغه مسلې د هغوی په وړاندې کیږو. تاسې هم موږ سره په پروګرام کې دغسې برخه اخیستی شي، خپل نظر راوړلی شي او دغه خلکو غږونه همدلته کې ریکارډ کیږي او موږ به د خیرت سره 15 کاله پس که ژوندو دوی ته همدغه د دوی د غږونه اورو چې تاسو دا ژمنې کړې وي. او بیا هم اوریدونکو زه تاسو وایم چې موږ کوشش وکړو چې د پاکستان تر انصاف کمو د قومي اسمبلی پخوانی غړي وو اوس بیا انتخابات ولاړ محبوب شیر دغسې ساجد مومند د مومندو ضلع نه چې د هغوی سره هم خبرې وکړو. دوی موږ سره ژمنه کړې وه چې موږ به پروګرام کې برخه اخلو خو بیا چې سره موږ اړیکه ټینګه کړه نو دوی ویل چې موږ په جلسه کې مصروف یو، وخت نه شو درکولی. نو همدې سره خپل کوربه اسرائیل مومند او زما تخنیکي همکار ته اجازه ورکړي. د الله په امان، ښه وختونه.
سناشنا سمو تڑ دکھنوڑ دیوال ماں ابوڑ سناشنا سمو تڑ دکھنوڑ سناشنا سمو تڑ دکھنوڑ صدخ پلے بے وسے سچ اکڑم درتا 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 دیو سگرٹا سناشنا افغانستان خبل خزمانو یول افغانستان میں یو خبل خزمانو یول سنا شنا سیو تڑیو دیکھنو سنا شنا سیو تڑیو دیکھنو
دا مشال ریڈیو دا